افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دیخ پرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړي توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولی دی. یو این ایچ سی آر د سیشن بی پورس په یو خبره کړې اعلام کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان دې له خپلې خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تیره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستان یوازې د دوشنبې په ورځ نږدې 8000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له 1200 زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد یو قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2018 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژي د وزیر جورابیک میرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد له مخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور له مخې د هغې قرارداد له مخې چې 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د 10 کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټ پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هېواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدېږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بې پورز 8 کسان چې په 2023 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 2 کسانو پر مړینې تورن شوي وو له 3 څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تبه روانه میاشت کډوالو د قاچاق وړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس اژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال لارې په وړو کښتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 45 کلونو په عمر دو عراقیانو ته چې د دغې قاچاقوړونکې شبکې مشران پیژندل شوي د 2 افغانانو د مړینې په تور د 12-15 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوو افغانانو ته د څومره بند سزاوې ورکړل شوي څه نه دي ویل شوي. د سودان تابعاته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه یې د 23-25 کلونو تر منځ دي د 12-15 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کښتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول اووه تنه قربانیان افغانان وو او نور 18 کسان د فرانسې او برېټانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپین مانی د سیشن بې پورز اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-15 جنګي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دی. د ولسمشر ترامپ ادارې وویل له سپین مانی څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې عمومي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښار د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د 2 پړاوونو کوربه و کتنه ترسره کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکی به ترکیې ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلی چې هیڅ یو روسي چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېدې، د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوې. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بې پورس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي. قدرمنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول ته شراغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمنده یم چې تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو به تر وغو جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې په پتن وي. درنو خوږو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون اووم ټولګي لومړی لوستې. نه لمنده یم چې تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګل لیست زده کوونکو، مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، له تاسو ټول درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې مخکې تاسو د درس د پیل کېدو ساعت تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب له ځان سره ولري. همچنان ستاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود واوسیږي، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، راځو ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافیې مفاهیم او اصطلاحات دی. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل بیا تر لسمې صفحې پورې. خوږو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له: لومړی، جغرافیې مفاهیم او اصطلاحات. دویم، د جغرافیې ګټې. دریم، آیا ځمکه کروي شکل لري. څلورم، د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله یم. خوږو او قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافیې مفاهیم او اصطلاحات ولرو. موږ او تاسو د جغرافیې د علم سره آشنایي پیدا کړو چې جغرافیې علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافیې علم زده کړو. د جغرافیې د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو؟ تاسو درنو خوږو زده کوونکو، لومړی د جغرافیې د علم تعریف ولرو. ولو چې جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت، درنو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی شو جغرافیه علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافیه د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې جو معنی ځمکه، رافیه معنی علم. یا هم جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلی شو درنو خوږو زده کوونکو چې جغرافیه د نړۍ د ښودلو هنداره ده، کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ او تاسو معلومات راکوي. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ او تاسو کولی شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ او تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی، د هغو په باره کې موږ او تاسو ته د جغرافیې علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، کچېرې موږ او تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه اوسېږو، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوې د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او داسې نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي. او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر یې په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجه اوسېږو، هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنې کوي، خوږو ګلالي زده کوونکو، د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداري باندې متکین یې هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډېره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یوه ځای څخه او بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي، بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی لپاره ښه خواړه او زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دي ژوند کوي او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکین هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دوی دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی د ژوند ورځنی اړتیاوې چې دوی څرنګه پر کوي، همیشه د دوی د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې له لارې څخه دوی پرې کوي، یا هم د کبانو په ښکار کولو سره ترسره کوي، یا هم د بیړیو په چلولو سره دوی د خپل ژوند ورځنی اړتیاوې سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړه کوو، د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسوي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې، موږ او تاسو خپل کلي، خپل ښار او هیواد په هکله کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګن کو د هغو په حقله معلومات لرو، خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریې لمریز نظام سیارې، هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړي دي، د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي، دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دي، هغه د جغرافیې علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل ښار په هکله معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کورې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره ووایي، موږ او تاسو وایي جغرافیا هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپېریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوږو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کرې شکل په هکله بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه، شاید ممکن ستاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د پخپله درنو زده کوونکو، ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانې دي، چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړ کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظم کروي شکل په څیر سره موږ تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوږو او درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې، سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو، د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چینان درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده، د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی، په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې د هغه خپله د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته چټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته چټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده، د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ. خوږ او درنو زده کوونکو همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کښه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کښه څه ته وایي او د استوا کښه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی خوږ او درنو زده کوونکو په لنډ او اسانه ډول سره تعریفو چې استوا کښه څه ته وایي استوا کښه په خپله لویه فرضي دایره ده چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده یا هم عمود ده او دا ځمکه که چیرې تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه واوسیږئ موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده چې یوې برخې ته یې موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته یې موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوږ زده کوونکو د سرطان کښه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کښه کوم ډول کښه ده. خوږ او قدرمن زده کوونکو د سرطان کښه په خپله د اوري د لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې په کرار کرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګېږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارید شولې تر څو چې د سرطان په لومړۍ نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجو باندې عمود دغه وړانګې ولګېږي، نو له دې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک آف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمې کرې دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې واریدې شي نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپله د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږ زده کوونکو د جدي کښه په حقله معلومات ول. د جدي کښه عموما د تلي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګېږي. یعنې کله چې د جدي لومړۍ نیټه پیل شي د دې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چیش کیږي دغه وړانګې واریدېږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګېږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوې دي او د جنوبي نیمې کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چیش رامنځته کیږي؟ دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چیش کیږي، خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د وري د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښه باندې د چیش کیږي عمود لګېږي. په عمود ډول سره دی دغه وړانګې واردوي. همچنان درنو خوږ زده کوونکو موږ ستاسو نن ورځې لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږ زده کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښه باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګېږي نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنې کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دی باندې واردې شي نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسېږئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ورباندې عمود لګېږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږ زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بدرې سیمې دوه. لومړی متعددې سیمې کوم سیمو ته ویل کیږي؟ خوږ او ګلالي زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسېږي. نو دغو سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپله په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږشپېته درجو ترمنځ پرتې دي چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدرې سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري چې یو پر دوه شپږشپېته درجو او نوي درجو په منځ کې یې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکښې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږ او ګلالي زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوه شوي واوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایاست. لومړی درانه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جرې کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی که در منو گلالی زکون کو زبرشنا غفار تاسو ټول ته شرغ واس فهم داتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست. هیله من دیم چې تاسو ټول که در منو خواجه زکون کې برته روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه بوم پتن می درنو زکون کو د چیز مرسته سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست. نو هیله د چې تاسو ټول که در منو زکون کې خپل زنو سره خپل کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره قدرمنو ګرالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لویې وچې وپیژنئ. کتاب صفحه له درې مینه پیل ته شپږمې څپې پورې. همچنان قدرمنو ګرالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: له لومړی د اروپا لویې وچې وپیژنئ، دوم د اروپا د طبیعي جغرافیې په هکله څه پوهیږئ. دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګرالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لویې وچې وپیژنئ، د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لویې وچې په هکله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لویې وچې په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو برازیم په هکله معلومات ولو، کوم چې د جغرافیې موقعیت له خوا څخه یې په هغه هکله معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لویې وچې جغرافیې موقعیت څلورو خواوو له نظره څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په متعدله سیمه کې موقعیت لري. د دې لویې وچې شمال خواته شمالي مجتبید بحیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانایي سمندرګۍ دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دي، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګۍ دی، د کپکاز غرونه دي او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیل شوي، او لویدیز ته یې د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګۍ د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهیږو. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښتې ده، کوم چې له همدې عمله څخه یو شمېر جغرافیه پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لویې وچې ګڼي او همچنان د یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپله 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2018 کال کې د وګړو شمېر 2.2 میلیونه څخه زیات و. کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمېر څېړنه وسول، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمېرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمېر چې و 2.2 میلیونه تنو ته رسیدي. او کچېرې ستاسو په یاد وي درنو زده کوونکو، په تېره ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمېر چې دی په خپله 4.1 ته رسېدلی و. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، 4.1 میلیارد وګړو ته رسېدلی و. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمېر چې دی، ځینې مشهور صنعتي هېوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې 100 ټاپووزمې شته دي، او موږ او تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ او تاسو کچیری د اروپا لویې وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسوږو، نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتي دي، او زیات شمېر ټاپووزمې یې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونو سره نمووه، او نن ورځ به موږ او تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دي د اسکاندو یا ټاپو وزمه ده دغه ټاپو وزمه په خپل په دې ټاپو وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهم چې د درنو زده کوونکو د بالکان ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی صبرستان دی کرواسی دی او مونتکروهی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپو وزمه چې د هغه د اپنین ټاپو وزمې په نامه سره جیږي چې په هغه کې پخپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد پخپله د اروپا د لویې وچې په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی سو چې دغه ټاپو وزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو او ګلالیز د کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو ژو ګلالیز د کوونکو، د اروپا لویې وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافیې یي بېلابېلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه پخپله د اروپا لویې وچې ده. که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویې وچې کې بیابانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخو وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظره څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ او تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ او تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواوو ته وچه واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ او تاسو چې وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیه زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې منسیب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منسیب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغو سیمو کې د ګونځو لرونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې په دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې سوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا پخپله ډېر زیاتې تیرې سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوې ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الب او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. که چیرې موږ او تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الب غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سندونه شته دي چې د دې سندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او دستګاوې جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دی یا هم په دغه پرازم کې زیات دی، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو دستګاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي، چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته دي، د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي. ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود